مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجې سوازه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د جرګې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په پاکستان کې د ګزند د ناروغي او د افغانستان د نوي ولسمشر د سوګند اخیستنې د موضوع ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې لرو. او د خبرونې په دوین مای کې د مشال ریډیو اونیس پروګرام د باختر ستوري هم اوریدلی سي. خو لومړی د دې سات خبرونه چې ګولایا زوړند کوي.
سړی مشه لومړی د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان اوتمانزو جرګې له حکومت د کډوالو د واپسۍ غوښتنه کړې ده. د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان کې د 39 پولیو د ناروغانو تصدیق کړې ده او روس پر امریکا تور پورې کړی چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له فوزي مداخلې کار اخلي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبایلی مشرانو په بونو کې د جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې هغه سیمو ته د کډوال ستانه کړي کوم سیمه چې پاکي ګرځول شوې دي. په بونو کې پرون د اوتمانزو قبایلی مشرانو جرګه کې ویل چې د شمالي وزیرستان کډوال ډېر ستوندو سره مخ دي او د دوی مسلې ورستر بلې زیاتېږي. د جرګې یو غړي ملک دراز پرون مشال اړي تو ویل
د اوتمانزای قبایل دا وړ وزیر دا میژ واده تر غشتي وا او میش پداش یو داسې اعلان وکي چې آینده د وزیرستان یو لایح عمل جوړ کی چې کوم متاثرین دي مسایل یې زیوتیږي کمیږي نه. او دوایا مقصد د دغه دا چې وزیرستان ته خلک په عزتمن لار واپس لور شي. د میژ د حکومت نه د تعلیم د بهاله ډیماند مده.
بلخوا د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د روان اذربایجان فوجي عملیاتو په ترڅ کې د 1500 نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه د فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په حواله ویلي دي چې په شمالي وزیرستان شوال سیمه کې هوایي بمباري کړې چې پکې د غیر ملکي ترهګرو په شمول 1500 وسلوال وژل شوي دي. د فوج په وینا په بمباري کې د ترهګرو 15 پټنځایونه هم تباه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسی جمرود په غونډي سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. د خبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال اړي تو ویلي چې تیر شپه د جمرود په غونډي سیمه کې وسلوالو د اف سی ځواک په یو چیک پوسټ بریټ کړي چې د امنیتي ساتیرو په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. وسلوالو په دې اړه لاسنې دی ویلي. یا دوی چې په جمرود کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو په ځای مشرانو غږ کړي چې حکومت ته مطلوب وسلوال دي حواله کړي. د صحت نړیوال ادارې یا WHO په پاکستان کې د پولیو د 39 ناروغانو تصدیق کړی دی چې د سره په دې رنس کې اختشو مشمانو شمیره یو څل څلور او یو تر رسیدلې ده. د یادې ادارې بیان دي نن مشال اړي توبیل چې په خیبر پښتونخوا فاټا او بلوچستان کې د پولیو 90 ناروغانو تصدیق شوی دی. د دوی په وینا په قبایلي سیمو کې د متاثر شوو ماشومانو شمیره یو څل 22 په خیبر پښتونخوا کې 10 سند کې 10 په پنجاب کې 2 او بلوچستان کې 15 د پولیو ناروغان دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې په تیر کال کې 93 د پولیو د ناروغانو تصدیق شوی وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته پرون په خپل وینا کې ویلي دي چې له پاکستان سره مذاکراتو لپاره تیار دي خو دا مذاکرات د ترهګرۍ د سوري لاندې نشي کېدی. په نیویارک کې د اډیوا راډیو د خبریال د وینا سره سم د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویل کچري پاکستان سنجیدګۍ سره مذاکرات کول غواړي نو هند د دې لپاره تیار دي. مودی هم دا راز ویل چې د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه پکار ده خو ځینې قوتونه مذهبي توندلاري د پالیسۍ په توګه استعمالوي او ځینې ښه او بد ترهګر ګرځولي دي. خو نریندر مودی په خپله وینا کې د دغه قوتونو نمونه نه دی اخستی. نریندر مودی له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو کنوینشن وکړي. همدارس د افغانستان د بهرنو چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته په خپله وینا کې ویل که څه هم پاکستان د همکاري خبرې کوي خو له دغه هیواد څخه د راکټونو بریدونه هم کیږي. زرار احمد عثماني زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د ښه ګاونډي هیواد پاتې کېدل ناممکن دي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د امن لپاره یې دوه لارې خپلې کړې دي چې له وسلوالو سره د افغان ولس په ملاتړ خبرې وکړي او ورسره فوزي هلې ځلې هم کوي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان نوی ولسمشر به سبا سوګند پورته کوي. نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به له 43 کلونو وروسته له حامد کرزي څخه واک ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي چې په دې مراسمو ته لس ګونه کورنیو میلمنو ترڅنګ شاوخوا دوه سبا بهرنیان هم بلل شوي دي. نوې ولسمشر ته به د سترې محکمې رئیس سوګن ورکړي او وروسته به نوې ولسمشر په یو فرمان کې د اجرایوي رئیس د اجرایوي چارو رئیس وټاکي او سوګند به پورته کړي. هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د خندق کیندلو چړلو ته ګمال شوی وو ویلي دي چې ډېر زر به د خپلو چړلو نتیجه د افغانستان جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د دې پلاوی غړي او د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو مرستیال مالک صدیق په نوم شړل دي ویل چې د دوی چړلنې ښایي چې پاکستانی لوري د درې اړخیزه موافقې په خلاف په دې کار لاس پورې کړی دی. په دې رسو کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي وو چې دا د هیواد د کورنۍ امنیت مسله ده. د روسیې د بارنو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له فوزي مداخلې کار اخلي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د وینا پر مهال سرګی لاوروف ویل واشنگتن په څرګند اعلان کړی چې حق لري د خپلو ګټو د ساتنې لپاره هر ځای په یو اړخیزه توګه له زور څخه کار واخلي. سره له دې په دې وروستو کلونو کې د امریکا د زور کارونې عملیاتو ناوړه نتیجې لرلې خو فوزي مداخلې یو معیار ګرځولې دي. لاوروف همدارنګ د ناټو پر تړون هم تور پورې کړو چې د پاوینا د روسیې پر ضد د دښمنۍ ډکه لفاظي کوي. وروستۍ خبر دی د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکی پولې ته نږدې د کوبانی په نوم د کورد میشتي ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو په مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویلي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو یوه ودانۍ او دوه موټر د لمنځه وړل شوي دي. کوردي جنګیالي د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې د کوبانی ښار دفاع کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاس وړاندې کول. د شمالي وزیرستان اوتمنځو وزیرو د خیبر پښتونخوا په بونو کې یو جرګه کړی ده. آیا د دې جرګې هدف څه و؟
امیش پداش یو داسې اعلان وکړي چې آینده د وزیرستان یو لایحه عمل جوړ کړي چې کوم متاثرین دي مسائل یې زیاتیږي کمیږي نه. او دویم مقصد دغه دا و چې وزیرستان ته خلک په عزتمنه لار واپس لوړ شي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډه لا هم د امریکا په نیویارک کې دوام لري. په پاکستان کې د پولیو ناروغي درې نور ناروغان مندل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د دوشنبه په ورځ به واک نوي ولسمشر ته وسپاري.
The new president of Afghanistan and his chief executive to begin work together.
او که د خبرونه تر پای را سره ملو واس نو په باختر ستوري 19 پروگرام کې به دا غزل ټوله واوري.
چې ستاد مخ کتاب لستلو ته اوسګار نشم خدای دې ما مړ کې د ډیرو کتابونو شاته زپ ساکي دمر مې نه ما نه نشم کوي غني خپو مې چې سدي د جامونو شاته.
د دې هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونه لومړی موضوع تعلق څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ووریده په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمنځو وزیر په یو جرګه کې له حکومت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امنیتي عسكر د وسلوالو څخه د کوم سیمو د پاکېدو داوا کوي هغه ته د کډوالو بیرته تل باور کړي. په دغه جرګه کې د سیمې د مشرانو سره سره ځوانانو هم ګډون کړو. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان اوتمنځای مشرانو زلابنو کې یو ځل بیا جرګه راوللې و چې پکې د سیمې مشرانو ترڅنګ ځوانانو او د سیمې زکونکو هم ګډون درلود. د جرګې پر مهال مشرانو وویل به کور شوی خلک د رنگارنګ ستونزو سره مخ دي چې ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي. دوی غوښتنه وکړه چې دولت شمالي وزیرستان کمو سیمو پاکولو داوا کوي هغه ته د کډوال نور واپس تانه کړي او هلتا موجود خلک چې دولت په خپل پاتې کړی ول د سیمو دې نه راوباسي چې د غشان د مشرانو په وینا د کډوالې ژوند به ډېر په اوږدو شي. د جرګې یو غړی ملک خان دراز مشال ریډیو ته د جرګې مقصد په اړه وایي
د اوتمنځای قبایل دا وړ وزیر د میژ واده تر غشتي و او میش پداش یو داسې اعلان وکي چې آینده د وزیرستان یو لایحه عمل جوړ کړي چې کوم متاثرین دي مسائل یې زیاتیږي کمیږي نه. او دویم مقصد دغه دا و چې وزیرستان ته خلک په عزتمنه لار واپس لوړ شي. د میژ د حکومت نه د تعلیم د بحاله ډیماند مده د 15 کمه 40 کولنه استعمال کړي د خپل حکومت نه امیر دا شکوادو چا خو میش د پاکستان د بچاو د پالیسی د پورا استعمال شوی خو ایستاب د پاکستان د میش د پورا یو واضحه د رحم پالیسی جوړا کو چې پاشه د میر د شزه او د بچی او د استقام ستر د وړو او د زړه د عزت خیال وی.
ملک خان مرجان وای مشران د جرګې د لارې یو منظم پروګرام مخ په وړاندې بول غواړي او دوی به د سیمې پولیټیکل ایجنټ نه احتساب غواړي چې دا د پوینا تر اوسه هم د شمالي وزیرستان کډوالو بنو دوره هم نه دی کړې.
مو د بجاور سره خبره شوی دو، د مومن سره شوی دو، کورم سره شوی دو، د ورګزای سره مو شوی دو، د جنوبي وزیرستان ایجنسی د وانا سب ډویژن 15,000 خلکو پر تلینی غاشر وزی دغه میج وا غونډه غوښتي دو په 30 تاریخ چې دا غونډه وشي دا غو یو ډېر موثر پروګرام راون شي. امیر موجوده پولیټیکل ایجنټ امیر دا خصادور چې د بدحاله سره مخمخ دي 2700 خصادور نه 500 روپے فی خصادور د کټ کړی دي، د 900 لیویز نه 3000 روپے فی کس کټ کړی دي. کدای په دغمان سره وزیرستان نه وزي میج دغه ډاکومنټ ته یوروي نو ان شاء الله میج د لاته غسي.
نظر دین وزیر وای دولت دې کلیر شو سیمو ته کډوال واپس تا نه کړي او هلته دې تعلیمی ادارې او صحت مرکزونه خلاص کړل شي.
د وزیرستان د بچیونو تعلیم چې کی ماده دا بالکل ضایع شو چې کی ما علاقہ کلیر دو نه آدم مهرباني وشي کی چې هغه علاقہ ته دا د خلکو واپس کو په زیر نگرانی شه دا د آرمی وی هغه دې دا د تر شنه ور کوي هغه دې دا بچیون تعلیم هو کو او کچیر میج د خاص په دغه علاقے شوی یی سور وی نر دا آی ڈی پی چې کی ماده دا د دمره مشکلات سره مخمخ شي چې ارلترین کای ډیټ چې کی میج مقرر دی دغه یو داسې لایحه عمل وی چې آو د کابونه بهار وی.
د جرګې مشرانو وی در روانې میاشتې په لسمانه ټا باندې با یوالو یا جرګاره غواړي چې پکې د وزیرستان مستقبل یا راتلون کې په اړه به دوی خپل لای عمل ټاکي. دوی اوه که غوښتنه یې نه پوره کیږي نو اطمانځای مشران به هم اوس په احتجاجونو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته پرون په خپل وینا کې ویلي دي چې له پاکستان سره مذاکراتو لپاره تیار دي خو د مذاکرات د ترګري در سور لاندې نسی کېدای. له دې سره سره تیر ورځ د عمومي جرګې غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د روس د بهرنیو چارو وزیر هم وینا گانی کړی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګولایا اسپانی ویار کې ل خبریال ارباب محمود علی سره خبرې کړي او له هغه څخه پوښتلی چې د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د وینا مهمه خبرې څه وي.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه چې یو کم اده غونډه وه په دې کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې اوس انتخاب کې بریالی شوی دی هغوی خپله وینا کې د پاکستان سره تعلقاتو خبره کړې ده. هغوی ویلي چې د پاکستان سره تعلقات غواړي خو غواړي چې پاکستان د سنجیدګۍ سره غواړي نو خبرې اترې کېدی شي دواړه خیزه خو د هغې لپاره ضروري ده چې دا د ترهګرۍ په سوري لاندې نه شي کېدلی. او بله دا خبره هم کړې ده چې کوم د مذهبي توندلارو په خلاف خبره ده هغوی وایي چې ترهګرۍ مونږ مخکې ویلو او اوس هم وایي چې ترهګري دا بد څه دي او د دې لپاره ګډه د دې په خلاف کار کول پکار دي. خو ځینې قوتونه نومونه ونه ښودل خو هغوی وایي چې ځینې د پالیسۍ په توګه استعمالوي او بیا ځینې پکې ښه او بد ترهګر بلل کېږي. نو که داسې صورت وي نو ترهګري نه شي ختمېدلی او دوی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې یو اصول یا کنوینشن په دې باندې ترهګرۍ په خلاف یو کنوینشن وکړي د ملګرو ملتونو نو همداسې د دې مخنیوي کېدی شي دوی د خپل اقتصادي هلو ځلو او بیا په خپل ملک دننه هم د ښه صحت لپاره کارونه وکړو. افغانستان کې وایي چې افغان ولس د امن لپاره رای ورکړې ده او دا به د زیر ثابت شي سباوند د دې لپاره.
اربا محمود علی دام راته هم وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د افغانستان د بهرنو چارو وزیر هم خبرې کړې دي که د هغوی د وینا مهمه برخه راته وایي.
د افغانستان خارجه چارو وزیر زرار احمد عثماني صاحب کله وینا کوله نو هغه افغانستان کې د انتقالي پروسې او بیا په افغان حکومت او بیا په افغان ولس باندې کم اثرات یې هغه وایي د کم څه کم کولو باندې کوشش وکړي. هغه دا وویل چې پاکستان خو د همکارۍ خبرې کوي د ګاونډي ملکونو خبرې کوي د پاکستان د غاړې افغانستان ته راکټر گزارولي نو په داسې صورت کې څنګه ښه ګاونډي پاتې کېدلی شي؟ هغوی وویل چې افغانستان کې د امن لپاره دوی دوه طریقې خپلې کړې دي. دوی خبرې اترې هم کوي د افغان ولس په ملاتړ باندې، افغان ولس ته کم قبول وي هغه خبرې هم کوي، او دوی ورسره ورسره د دوی په خلاف اپوزي هلو ځل لاره هم خپل کړې ده.
ارباب مندلی، دا هم راته وایي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په داسې مهال باندې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کړې ده چې په اوکراین کې بحران روان دی. نو سرګی لاوروف په خپل ویناو کې څه ویلي؟
هغوی د څنګه چې تاسو ذکر وکړ په دې باندې امریکا صدر باراک اوباما او یورپي اتحاد یا یورپي ملکونو په روس باندې سخت نیوکې کړې وې په خپل تقریرونو کې. نن چې خارجه وزیر د روس راغله نو هغوی هم سرود رینه وکړه، سخت نیوکې په امریکا باندې وکړې او په یورپ باندې وکړې، او هغوی وویل چې دوی خپله فیصله کوي چې څه دي او څه بد دي، او دوی بې درېغه په خپل سر باندې پوزی لاره خپله کړې ده. او داسې کولو سره بیا یو خو د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي ده، او بیا خپله د کم تشدد چې په نړۍ کې را پیدا کېږي نو دې سره تشدد نه کمیږي، بلکې دې کې نور هم زیاتوالی راځي. او د دې سره سره بیا د دې وروسته د چین مشر هم خپله وینا کې وویل چې د ملګرو ملتونو کم چارټر دی یا اصول دی د هغې په ساري کول پکار دی، او هر هیواد د خپلواکۍ او د هغوی د خوښې تازه ورکول پکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، په پاکستان کې د پولیو درې نور ناروغان مندل شوی دي. له دې سره چارواکي وایي چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 144 ته رسیدلی دی. په دې کې مهمه خبر دا ده چې د دې ناروغانو لویه برخه د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې پیدا شوی دی. نور تفصیل احمد الله راکوي.
صحت نړیواله اداره چې کومه ده هغه هم د دې نوي کیسونو تصدیق وکړو، او د هغې د وینا مطابق چې دا وخت په پاکستان کې 144 ته د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره چې کومه ده هغه ورسېده. د صحت نړیواله ادارې د چارواکي په وینا چې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او فاټا کې دا درې نوي کیسونه مخې ته راغلي دي، او دغه شان په مجموعي توګه په فاټا کې تر اوسه پورې په 144 کیسونو کې 102 په فاټا کې، 13 په خیبر پښتونخوا کې، 15 په سند کې، 15 په بلوچستان کې، 2 په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. بلوچستان سکل چې کومو په بلوچستان په اولنی میاشتو کې د سکل په بلوچستان کې څه کیسونه نو مخې ته راغلي، خو ولې په دې روانه یو نیم میاشت کې په بلوچستان کې د متاثره ماشومان شمیره چې کومه ده 15 ته ورسېده، او د پولیو چې کوم مخنیوي څانګې دغه د اغې د وینا مطابق چې موږ دا ګڼل چې کنه بلوچستان د پولیو نه پاک دی، خو ولې په بلوچستان کې هم د دې مرض چې کوم ماشومان چې ککړ شوي نو اغې مخې ته راتلل شروع شو. دا وخت په ټول ملک کې، په ټول نړۍ کې 168 د پولیو کیسونه چې کوم دي هغه مخترا غلي دا WHO وي، او چې په هغه کې تقریبا 144 کوم کیسونه چې دي نو هغه په پاکستان کې دي. هر لس ماشومانو کې 9 ماشومان چې کوم دي هغه په پاکستان کې میشتي. خو بلخوا حکومت چې کوم دي NIH څنګه چې تاسو خبرو کړو هغه د وینا مطابق چې موږ بدراتلین کې میاشت نه روان میاشت نه کوشش دا دي چې په ملک کې موږ د پولیو مهم شروع کو، او کوم چې ډرینیم کروڑ پورې ماشومان دي چې دا غیته د پولیو څاڅکي ورکو، او زمونږ دین علاوه دا کوشش چې موږ ماشومان ته تاسو کې ورکو. خپل مختلف سیمې لکه بلوچستان او خیبر پښتونخوا او خصوصا فاټا کې پلاران چې کوم هغه ماشومان ته د تاسو کې ورکول نه منې کړو، نو په دې وجه دا بیماران چې کوم دي دا بیماری دغه ته په زیات شمیر کې کسان ته مخ تر راځي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اندېښنه ښکاره کوي چې په ملک کې د توهین رسالت د قانون ناجایز استعمال او اقلیتونو زورول کیږي. د لهغې وروسته ده چې څو ورځې وړاندې په پنډۍ کې یو بندي د پولیسو لخوا ووژل شو. په دې اړه ملیح امیرزاده رپورټ لري.
په پاکستان کې دا وخت یو شمیر کسان د مذهب سپکاوي په تور په جیلونو کې دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ځینې ادارې اندېښنه ښکاره کوي چې په ملک کې د یاد قانون ناجایز استعمال کیږي چې یا خود اقلیتونو د زورولو او یا هم د شخصي دښمنۍ لپاره ترې ناسمه فایده اخیستل کیږي. یو وروستی مثال یې د پنډه په اډیاله جیل کې د پولیسو په لاس د یو مسی ظفر بټي وژنه، او د برتانوي نژاد یو پاکستانی بل قیدی ژوبلې دل دي. دغه دواړه قیدیان د توهین رسالت په تور په جیل کې قید وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن کمیشن د یادې پیښې غندنه کوي او وایي دا اول ځل نه دی چې داسې پیښه مخې ته راځي. د دې ادارې مشره زورا یوسف وایي
زمونږ لول نه په میډیا کې بیان راغلی دی چې زخمی شوی تن برطانوي شهري او نفسیاتي مریض و. هغه پولیسو زخمی کړلو اوس په اسپتال کې دی. مونږ د پیښې غندنه کړې ده. دا ولسل نه دی چې داسې کیږي، بلکې له دې مخکې هم داسې واقعات مخې ته راغلي دي چې پولیسو د توهین رسالت په تور قیدیانو باندې حملې کړې دي.
پاکستان د توهین رسالت په اړه یو قانون لري چې که څوک د اسلام په سپکاوي تورن شي، سختې سزاګانې ورته اورول کیږي. زورا یوسف وای ته د قانون له وجې له انساني حقوقو سرغړونې کیږي.
اس قسم کے قانون بنتے ہیں جن کی بنیاد ہے کہ لوگوں کے
چکل داسی قوانین جڑی گی چپ بنیاد کی داسی ڈیر گنجائش بھی چپکے د بشری حقوں د سرغړون امکان موجود بھی نبیا خلق آغا قانون د خپل گٹی لپاره هم استعمال بھی د دین علاوہ دلتا مذہبی انتہا پسندی دمرا زیادہ شوی دا چک پچا شک هم وی چ د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دے نو د قانونی کاروائی نه مخ کی خلق پخپل سر کاروائی وکړي
برابر مسئلے سے نپٹنے کے لیے کبھی وہ آگے آ جاتے ہیں.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان په دې نظر دی چې که څه هم د پاکستان ریاست او د اسلام مذهب فرد ته ازادي ورکوي، خو په پاکستان کې د خلکو او اقلیت ته حفاظت کولو پر ځای ریاستي ادارو قانون په لاس کې اخیستی چې د ملک لپاره د تباهۍ یوه خبره ده.
دا خو د هر مذهب د خلکو ازادي د هغې بنیادي حق دی. دې باندې خو ټوله دنیا متفق ده چېرته چا په بل چا، بلکې زمونږ مذهب او زمونږ دین هم په دې باندې واقعه واضح دی. خو پاکستان داسې ملک دی چې دې کې مذهب چې دی د خپل ذاتي اغراض او مقاصدو دپاره استعمالېږي. پخوا به انفرادي طور استعمالېده، اوس دا ادارتي طور استعمالېږي. لکه ادارې چې دي د ریاست هغه د دې نه مطلب چې لکه متاثره شوي دي او په دغه ادارو کې داسې خلک ننوتي دي چې هغې کې دا لیونتوب او وحشت اور دہشت سے دے نوی پلاس کے رستے دے اور دغ سے دیر محکوم اور دیر بے وسا اور دیر عجز خلق کی دین وغی داغی دلاس اخکار کی
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یاد قانون د ختمولو او یا هم پکې د بدلون غوښتنه کوي. هوای چې د ملک په موجوده حالاتو کې د اصلاحاتو خبره کول هم ګران اخکاری.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د پاکستان افغانستان پر پوله د خندق د کښلو په اړه د افغان حکومت لخوا جوړ کړل شوی پلاوی وای دوی د ډیورنډ کرښې د یو شمیر سیمو دوره کړې ده چې پر مختلفو ځایونو کې د پاکستان پوځ دغه کنده کاږي. بل خوا پاکستان وای دغه کاری د قاچاق برو او د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي په خاطر کړی دی. پر دې دواړو غاړو تمیش پښتانه هم یو شمیر پښتنې لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د یوسف زدران په ریپورت کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د خندقونو د کیندلو موضوع ته د ټاکل شوي افغان پلاوی غړي د دې خندق کیندل تاییدوي. د پلاوی غړي وایي د هغه سفر څخه چې دوی زابل، پکتیکا او کندهار ولایتونو ته درلودو دې نتیجې ته رسیدلي چې د سرحد په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پراخې سرغړونې روانې دي. د دې پلاوی غړي او د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت مرستیال مالک صدیقي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ لاړو د کندهار ولایت د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت د شمال زیو د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ حیات د دې نقاط نه لیدنه وکړه. په رښتیا هم چې ډیورنډ خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالي سره د خندق کندنه شروع شوې ده او کاري جریان لري.
ښاغلی صدیقي وایي حکومتي پلاوی وروسته له دې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان اقدامات له نږدې وکتل د جمعې په ورځ بیرته کابل ته راغی او ډیر ژر به د خپل سفر او څېړنو جزئیات د جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دوه اونۍ وړاندې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی وټاکو چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د ویستلو هڅې له نږدې وګوري. د افغانستان د حکومت له لورې دا څېړنې وروسته له دې پیل شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل پیل کړي. د پاکستانی چارواکو په وینا دوی غواړي په دې سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرانو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د دې خندق اوږدوالی 400 کیلومتره ده چې پاکستان د خپلو پوځیانو په مټ یې کیندل پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل تر اوسه پورې دې پلاوی ټول کار نه دی بشپړ کړی تر څو نتیجه له تاسې سره شریکه کړم، خو ویلی شم چې په لنډ وخت کې به یې کار بشپړ شي او ډیر ژر به د دوی د څېړنو نتایج جمهوري ریاست ته وړاندې شي. د ډیورنډ خط په اوږدو کې د خندقونو طرحه نه یوازې د افغانستان د حکومت تند غبرګون راپارولی، بلکې په پاکستان کې میشتو پښتنو سیاستوالو او تاجرانو چې د دې کرښې دواړو خواوو ته فعالیت لري هم د خندقونو کیندل نه منونکی کار بللی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل د پاکستان د پوځي جمهور رئیس پرویز مشرف طرحه وه چې هغه وخت هم له غبرګونونو سره مخ شوه او اوس یې هم د افغان حکومت او د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته د پرتو قومونو تند غبرګونونه راپارولي دي.
تاسو مشال ریډیو او د افغانستان راتلونکي ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس سبا د ګل یا دوشنبه په ورځ د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. چارواکي وایي چې دا مراسم به د سلګونو بهرنیو او کورنیو میلمنو په ګډون په کابل کې ترسره سي. اجملند نور حاله کوي.
سبا د دوشنبه په ورځ په د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي. ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به اشرف غنی احمد زید ولسمشر او عبدالله عبدالله د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې د یو شمیر هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل چمتووالی نیول شوی دی او د دوشنبه له ورځې به نوی ولسمشر ته واک وسپاري. ښاغلی کرزي وایي تایید شوه چې نوی ولسمشر به د قاضي القضات په وړاندې لوړه کوي او د ولسمشر له لوړې وروسته به اجرایوي رئیس د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه کوي. د لوړې د مراسمو د پرځای کولو کمیسون ته لارښوونه شوې چې داسې چمتووالی ونیسي. چارواکي وایي د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په وړاندې به د سوګند یادولو مراسم په شاندار توګه پر ځای شي. د چارو د ادارې د ریاست او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان جواد ناجی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د چمتووالي په اړه وویل. د وای د ولسمشر د لوړې د مراسمو کمیسون لمیاشت رئیس په منظمه توګه غونډې کولې. موږ په دې اړه بشپړ چمتووالی لرو او د میلمنو هرکلی ته چمتو یو. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. هیله من یو چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به په ښه ویاړلې توګه پر ځای شي. ښاغلی کرزی چې د 13 کلنې واکمنۍ وروسته په ډیموکراټیکه توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د افغانستان د یو وګړي په توګه به د نوي ولسمشر ملاتړ او ننګه وکړي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراټیکه او ولسواکه توګه له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته انتقالیږي. کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او له اداري فساد سره سخته مبارزه د نوي حکومت په وړاندې له پرتو مهمو لومړنیو کارونو څخه دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو او درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. هلته تاسو ورسی هم ویډیوګانې کتلای شئ، هم تصویرونه کتلای شئ او هم رپورټونه په لیکلې بڼه لوستلای شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې مشال ریډیو ته د ویب پاڼې له لارې هم وړاندیزونه وکړئ چې د مشال ریډیو کومې خبرونې ستاسو خوښې دي، د هغوی ستاینه کولای شئ او چې پر کومو نیوکی لری د هغه پاړه وړاندیزونه کولای سي. همدغه تاسو کولای سئ چې مشال ریډیو ټولي خبرونه د فیسبوک لارې مو څاره. مشال ریډیو په فیسبوک هم تاسو لپاره خپلې خبرونه وړاندې کوي. مغه ریپورتونه چې په ریډیو کې خبرې ځغه په لیکلي باندې تاسو لپاره په فیسبوک کې هم وړاندې کیږي. په فیسبوک کې مشال ریډیو ملګری کولای سئ، او همداسې په ټویټر کې هم تاسو مشال ریډیو ملګری کولای سئ. مشال ریډیو پارځه کې له تاسو سره ملګری ده. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجې سو لګولایز خد خبرونه لنډی زاورو.
دا شمالي وزستان د اوتمنځو قبایلی مشرانو په بانو کې د جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې هغه سیمو ته د کډوال ستانه کړي کومې سیمې چې پاکي ګرځول شوې دي. په بانو کې پرون د اوتمنځو قبایلی مشرانو جرګه کې وویل چې د شمالي وزستان کډوال ډیرو ستوندو سره مخ دي او د دوی مسلې ورستر بلې زیاتېږي. بلخو د پاکستان فوج په شمالي وزستان کې د روان ضرب عذب فوجي عملیاتو په ترڅ کې د 1500 نورو وسلوالو د وژلو اعلان کړی دی. د خیبر ایجنسی جمرود په غونډه سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال لري کوي چې تیر شپه د جمرود په غونډه سیمه کې د وسلوالو لخوا د بریټ په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی. د سید نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو د دریو نوې ناروغانو تصدیق کړي دي چې د سره په دې رنس اخته شو مشمول شمیره 140 او یو تر رسیدلې ده. نهین وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته پرون په خپل وینا کې ویلي دي چې له پاکستان سره مذاکرات لپاره تیار دي، خو دا مذاکرات د ترهګری د څوري لاندې شي کېدي. په نیویارک کې د ډیوا رادیو د خبريال وینا سره سم نهین وزیر اعظم نریندر مودی ویل کچري پاکستان سنجیدګۍ سره مذاکرات کول غواړي نو هند دې لپاره تیار دي. همدارس د افغانستان د بارونو چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته په خپل وینا کې ویل که څه هم پاکستان د همکاري خبري کوي، خو له دغه هیواد څخه د راکټونو بریدونه هم کیږي. دا افغانستان نبی ولسمشر با سبا سوګن پورته کوي. نبی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا له دیارلس کلونو وروسته له حامد کریز زی څخه واک ترلاسه کړي. هغه حکومتي بلاوی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري د خندق کیندلو سړلو ته ګمال شوی وو، ویلي دي چې ډیر زر به د خپلو سړونو نتیجه د افغانستان جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د روسیې د بارونو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له فوجي مداخلي کار اخلي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکی پولیس ته نږدې د کوبانی قانون کورت میشت خار کې د اسلامي دولت د وسلوالو په مورچلو هوایي بریدونه کړي دي.
تاسو مشال ریډیو او ری د نوریدونکو د خبرونو لندیزمو له ګلایاز څخه ووري دا اوسم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د الیکشن کمیشن په فیصله لیکلي چې تر مخه به راتلونکو ټولټاکنو کې ریټرننګ او ډیپټي ریټرننګ افسران د انتظامی نه اخستل کیږي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې انتخابي عمل د ټګې نه پاکولو لپاره نه یوازې مخالفه ډله بلکې د حکومتي ډلو په ګډون هر څوک کوشش کوي، او ځکه الیکشن کمیشن هم لګیا دی چې په هر جوړ د ټولټاکنو عمل د ټګې نه پاک وي او د خلکو په خپلو نمائندګانو او ادارو باور پوخ شي. ادارې وایي چې د دې نه وړاندې هم د عدلیه انتظامیه نه افسران اغسته شوی دي، خو د هغه باوجود هم نظام کې بعضی خامې موجود وي چې ورسره د خلکو په انتخابي عمل یقین نه دی پاتې شوی. نو ځکه پکار ده چې د نوې تجربو سره د نورو ملکونو د انتخابي نظام جاج هم واغسته شي او دغه رنګ د دوی د تجربو نه ګټه پورته کړي شي، ځکه چې ملک دا وخت د مختلفو مسلو ښکار دی او د دې مسلو نوېستو لپاره به عوامي نمائندگان هم خپل کردار ترسره کوي. دا شان د پیښور نخبریدونکې آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې خبر کې د غلا، ډاکو او شکو په ګډون نورو جرمونو کې اضافه کیږي، او فقیر آباد کې د ډاکې دوران یو خواخې وینګور وجل شوې دي، او د دې وجه دا ده چې خار کې هر ورځ آبادی سیوا کیږي خو د پولیسو نتورک په هغه زوړ حال دی. اداري وایي چې د 1924 د قانون تر مخه 1500 خلکو د پاره یو پولیس والا کافي دی، خو موجوده حالاتو کې تقاضې بدل شوي، پولیس لا د جدیدو وسلو او آلاتو ضرورت دی. زیاته نفری پکار ده، د تاڼو تعداد زیاتول غواړي، او کټاڼې نه زیاتی نو کم از کم هر علاقه کې چوکې جوړول پکار دي. اداري مخ کې وایي چې د سره سره د پولیسو روزنه او نور ضرورت هم پوره کول ضروری دي. بیا د اف ای آر او نورو اپریشنونو نظام کمپیوټرایز جوړول غواړي، او د ټولو نه اهمه خبره پولیسو له خپل رویو کې بدلون راوستل پکار دي چې دا شان د عام خلکو په پولیسو اعتماد سیوا شي، نو ورسره به ډیر جرمونو کې کمی راشي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د خیبر ایجنسی کالاخیل سیمه کې د کوئلې د سمسینه تختول شوې د شانګ بنگلش پاڑس مزدورانو درې کال پوره شو، خو تر دې دمه د دغه کسانو را خلاصولو کې پولیټیکل انتظامیه ناکامه ده. نو ځکه د دې کسانو خپلو خپلوانو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او گورنر ته خواس کړی چې دې لړکې د خپل کردار ترسره کړي. اداریا د تختول شوي کسانو د کورنیو په حواله لیکي چې د دوی مالی حالت د اول نه ډېر خراب وو، او ځکه یې دغه خلکو د کوئلې پسمسو کې کار کولو، خو اوس درې کاله وشو چې د رزق ذریعه بنده ده او نغری یې ساړه شوي دي. اداریا د دغه کورنیو د خولې وړاندې لیکي چې زموږ خلک یې د پیسو دپاره نه، بلکې په حکومت د خپلو خبرو منلو دپاره تختولي دي، او که حکومت د پروفیسر اجمل خان په بدل کې سودا کولی شي نو زموږ بچي هم د کام بچي دي. باید چې دې لړکې د هم دسه قسمه سودا نه مخ وانړوي او د تختول شوي شپاړس کسانو د واپسې دپاره دې کوټلي اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته غوږ استه. امریکای مجله فارن پالیسی لیکي په پا پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهری لا هم دوام لري، خو د دغو مظاهرو سره د خلکو مرسته له وخت سره کم شوې ده. بل پلو د اکنامیک ټایمز ورسپانه لیکي چې ټاکل شوی په افغانستان کې د نوي ولسمشر د راتګ سره د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د رواني نه په ورځ لاسلیک شي. د دغو دواړو مقالو مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهره په دویمه میاشت کې داخله شوې. دغه مظاهره د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلمان سره نږدې روانې دي، خو د یوې میاشتې د تیرېدو وروسته د دوی غوښتنې ونه منل شوې او نه ښکاري چې حکومت له منځه ولاړ شي. مجله لیکي په لومړۍ ورځو کې په اسلام آباد کې دغه مظاهرو موازنه د مصر د تحریر چوک د مظاهرو سره کېدله، خو اوس داسې نه ده. په پاکستان کې خلک د دغه مظاهرو داسې مرسته نه کوي لکه څنګه چې په 2011 کال کې په مصر کې خلک په مظاهرو کې شامل وو. تیر کال په پاکستان کې د یو منتخب حکومت نه واک بل منتخب حکومت ته وسپارل شو. په دغه هیواد کې پر دې بنیاد مظاهرې پیل شوې چې په دغه انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. خو ځینې خلک په پاکستان کې وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو پلټنې بغیر د مظاهرو هم کېدلی شي. مجله لیکي د حکومت خلاف له روانو مظاهرو نه په وس ډېر څه ترلاسه کولی شي، خو بیا داسې هم ویل کېږي چې په وسله وړاندې خپلې ګټې ترلاسه کړې دي. په تیر وخت کې د پخواني پوځي جنرال پرویز مشرف ته کیس او د هند سره د اړیکو د بحالولو پر سر د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا ورسپانې د اکنامیک ټایمز لیکلي د افغانستان د ولسمشر د قومي امنیت سلاکار رنگین دادپر سپنتا وایي د راروان نهې په ورځ به د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیت دوه اړخیزه لبسنامه لاسلیک شي. هغه په هرات ښار کې په یو امنیتي کانفرنس کې ویلي چې د امریکا او نیټو سره د امنیتي لبسنامې د لاسلیک کولو په حق کې دی. ټاکل شوی د ستمبر په 9 نیټه نوی منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي. دا به په افغانستان کې د واک ته پر امن او جمهوری انتقال یو تاریخ جوړ کړي. د 2013 کال په نومبر کې په افغانستان کې په یوه لویه جرګه چې پکې قبایلي مشرانو، سیاستوالو، کارپوهانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړ او د دغه لوسنامې ته لاسلیک منظوري ورکړه، او ولسمشر کرزینې د امریکا سره د دغه امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه وکړه، خو وروسته ولسمشر کرزی دغه لاسلیک نه کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته. درنوردونکو، اوس بولر سو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد چې کوم عملیات پیل شوي وو د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکو. د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې تر 200 پورې د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په دغو کې د پاکستان له لوري هم وسلوال شامل دي. بلخوا پاکستان د افغان چارواکو د دغو دعوو په اړه لاڅ نه دي ویلي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډي بریال باز محمد عابد راکوي.
د تیری دوشنبه یا ګل پورس چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ضد د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا محاربوي عملیات پیل شوي لا هم روان دي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د شنبه پورس مازیګر مهال مشال راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په سلګونو تنه پاکستانی ملیشا له طالبانو سره یو ځای له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
وسلوالو طالبانو د ایس آی او پاکستان
په پوره ملاتړ کې وزیرستاني ملیشیا وي نظامي ملیشیا وي د افریدو د قوم چې هغه د ډیورنډ د کرښ اخوا ته د مکمل ملیشیا وي تقریبا د 1973 نفر وو چې شامل وو پر دور بابا پر ولسوالۍ او پر دین امنیتي پوستو یې حمله وکړه. خو د خدای جل جلاله په قوت او نصرت سره زموږ امنیتي ځواکونه وکولی شو چې هم د ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. زه دا اوس هم د ډیورنډي په کلي کې ولاړ یم چې موږ دا دا د عملیات تعرضونه مو مخته بیولی دي. دشمن سخت گزار خوړلی د دشمن اوس هم ډېر مړي او په منطقه کې پرتې پراته دي.
جنرال شیرزاد وړاندې وایي چې په دغه محاربوي عملیاتو کې تر 200 تنو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د دشمن تر اوسه پورې یوې اونۍ را په دې خوا تر 200 ډېر پاکستاني ملیشا او نور وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. خپل جسدونه نشي ټولولی. زه تاسو خپل وطنوال او ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ننګرهار پلویش خاورې کې به دشمن نور رانه شي.
جنرال شیرزاد وایي چې په دغو عملیاتو کې د ایساب د هوایي ځواک مرسته هم ورسره وه. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد مشال راډیو ته په راستول شوي پیغام کې د امنیتي ځواکونو دعوه رد کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دی ډیپلومیټ مجلې لیکلي چې د چین لپاره په جنوبی اسیا کې له اقتصادي پلوه هند او د سیمه ایز امنیت لپاره پاکستان مهم هیوادونه دي. د مقالې نورې برخې له ګل ایازا اورو.
دی ډیپلومیټ مجلې د چین مستقبل لپاره مهم هیواد پاکستان یا هند تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي. مجلې لیکلي چې په جنوبی ایشیا کې د چین گاونډي هیوادونو سره تعلقات کمزور دي. له جاپان سره په مشرقي چین سمندر کې د لانجی له وجې د چین د گاونډي هیوادونو اهمیت نور زیات شوی دی. د چین د ولسمشر ژی جینګ پینګ د جنوبی ایشیایي هیوادونو سفر هم د علاقایي ستراتیژۍ برخه وه. مجلې لیکلي چې په جنوبی ایشیا کې دوه هیوادونه هند او پاکستان ډیر مهم دي. له چین سره د پاکستان اړیکې دوستانه دي، خو له هند سره یې اړیکې هغه شان نه دي. خو په مستقبل کې ډېری خبرې هغه شان نه پاتې کیږي چې څنګه پخوا وي. د ډیپلوماټ مجلې د چین لپاره پاکستان او یا هند د مهم هیواد د جواب لپاره دوه پوښتنې راپورته کړې دي. لومړی دا چې کوم هیواد ډېر مضبوط دی، او دویم دا چې د چین په ګټو کې کوم هیواد مرستې کولی شي. مجله زیاتوي چې د لومړۍ پوښتنې جواب آسان دی چې په جنوبی ایشیا کې هند مضبوط طاقت یا قدرت لري. په سیمه ایز، نړیواله او په اقتصادي لحاظ سره هند ډیر زیات اثر لري، بلخوا په اقتصادي پلوه د پاکستان معیشت کمزورې دی. مجلې لیکلي چې چین او هند دواړه په مختلفو موضوعګانو یو شان دریز لري، چې پکې شام په اوکراین کې د روسیې مداخلت او د پرمختګ په حال کې د هیوادونو ملاتړ شامل دی. دغه درې واړه هیوادونه یو ائتلاف هم کولی شي. مجلې لیکي چې د هند پشان پاکستان په نړیواله کچه د هند لوړ پورې ستراتیژیک ملګری هیواد نه دی. پاکستان په نړیواله سطح مهم هیواد نه دی، خو په سیمه کې په علاقایي معاملاتو کې ډیر مهم حیثیت لري. که څه هم چین له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو پاکستان هم د چین لپاره مهم هیواد په توګه رول لري، ځکه چې د چین په جنوبی برخو کې ترهګریز بریدونه شوي وو. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر لوی رول لري. په دې لړ کې چین د ایس سی او په نامه د ترهګرو پر ضد جنگ لپاره یو ائتلاف هم جوړ کړی دی. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې هند د یو مضبوط اقتصادي هیواد په توګه لوی قدرت لري، بلخوا پاکستان د یو غیر یقیني معاشي مستقبل په توګه مهم سیمه ایز حیثیت لري. چین به له هند سره د پرمختګ لپاره په اړیکو غور کوي، خو پاکستان به هم نه هیروي. دا د چین په ګټه ده چې له پاکستان سره دوستانه تعلقات ولري.
مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د مومندو د کوز مومندو یو زده کوونکی په خپل کلی کې د یو غیر سرکاري تنظیم پیډ فاونډیشن په مرسته لومړنی عوامي کتابتون یا لایبرري جوړ کړی ده. د ځایي اوسیدونکو په خبره د دغه سیمې ځوانان ډیر تعلیم یافته دي، خو کم د عمومي معلوماتو د کتابونو لایبرري ورته نه و. نو د هغه خواهش و چې لایبرري جوړ کړي. نور حال د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو.
د کوز محمد ایجنسی په میچنۍ سیمه کې د یو ځای زده کوونکو لخوا د مشال په نوم د کتابونو لایبرري جوړه کړې شوه، چې مالی مرستې ورسره پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یعنی امن، تعلیم او د ترقی بنیادی ادارې کړې دي. د غزوان چې نجیب الله محمد نومیږي وای چې د هغه د سیمې ولس ډیر غریب دي، او د هغه خواهش وو چې د دغه سیمې د زده کوونکو سره د کتابونو په لړ کې مرستې وکړي.
موږ په دې علاقه کې بلکې په ټوله فاټه کې موږ ته داسې لایبرري ښکارنه شول چې پبلک لایبرري، عوامي لایبرري، چې کومې دي هغه په سرکاري کالج کې دي یا په سکول کې دي خو هغه کې هم نه کتاب چاته ملاویږي نه بس چې څنګه راغلي دي هغه شند پرته کتابونه ول مارو کې باندې تعالی لګیدلی نو مونږه محسوس کړل د کتاب کمی په خپل علاقه کې داس مونږ مېسټر په لایبرری مشال لایبرری په نوم باندې د پرانسته مونږ کړل نن دی پیټ فاونډیشن په مدد سره دا
د لایبرری د پرانسته په موخه د سیمه ز د کون کې استادان ډاکټران او سماجی ولوس هم موجود وو په دغه شریک والو کې ارشد خان نومي وطن سره خبرې وکړي
یو کس انفرادي د مطالعه شوق بلري او کوي به مزل نه کوي خو مجموعي لګر لایبرری مشکل کې دلته هیڅ څه تصور نشته په دې علاقه باندې نو دا ډېر ښه خبره چې کوم کسان د مطالعه شوق لري او د مجموعي مطالعه مطلب لایبرری کې کینی او کتاب راولي او وګوري نو هغه لپاره ډېر یو ښه قدم دی
د سیمه اوسیدونکو او سماجی کارکونکو ګلنواز خان مومند وای چې د لایبرری د جوړون نه بده پیغام ټولې دنیا ته لاړ شي چې قبایل تر هغري نه خوخوي بلکې د کتاب او د لیک لوست سره مینه ده
خو پر چې قبایل تعلیم مبتشمي نه نو نور رمنګ د دې جنگونو نخلاصې دي او د دینه علاوه چې اوس انټرنیشنل کمیونټي سمره د بارودو تجربه وکړه سمره تاونه په بارودو باندې وکړه نو نن باید چې داغه هغه ازاله کولو د سیګار دی وکی چې دلته کې کتابونه راولېږي
بیا مو د یاد تنظیم چې د لایبرری د مالی مرستو ذمہواری په غاړه خستې ده د نمائنده فرحان خان سره خبرې وکړې
نو موږ هم خپل کوشش کوو چې د لغه فسیلټیز ورکو کده لایبرری والی سره زه وام تر دا صرف دا نه ده چې د دینه به خلک زده کړه کوي په دې ورال یو ډیر خه میسج ورکوي چې موږ خو چې قبایل باره کې چې کم سوچ ته چې دا ټوپک خوخی یا جنگ جګړه خوخی نه ته دا میسج ورکوي چې زمون کتاب سره مینه ده
د لایبرری لپاره د عمومي معلوماتو کتابونه چې پکې ساينسي د مقابلې د امتحانونو او مذهبي کتابونه ورکړې شوی خو ځینې کتابونه پکې د ادب لکه د قصو او د شاعرۍ هم موجود دي شانواز سرغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
او سم درنوردونکو تاسو پام د مشال ریډیو د 19 پروګرام باختر استوري په لور راوند خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي چې قربای باز محمد عبد دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربای يم نننې خبرونه مو په کابل کې د افغان کلتور نړیوالې ورځې ته ځانګړي کړی دا په سر کې به د غونډې ریپورت ولرو بیا به د افغاني کلتور نندارتون نه ریپورت ولرو او په اخر کې به د مشاعري او موسیقي خواږه هم ستاسو په وړاندې کېږو سپتمبر په درويشتمه نیټه د کابل پغمان ولسوالۍ اړوند پغمان قصر کې په لومړي ځل د افغان کلتور نړیوال ورځ ونمانځل شو چې پر کابل او یو شمیر نورو ولایتونو سربیره په کې له خیبر پښتونخوا نه کوم یو شمیر لیکوالو او پرهنګیانو ګډون کړی وو چې حالې په دغه رپورت کې درکوو افغان کلتور نړیواله ورځ د منځلو تابع د افغان کلتوري ګډي جرګې کړي وا چې د یو شمیر ادبی او مدني ټولونو استادو پکې ګډون کړو چې شمیري سلګونو تنو ترسیدو د افغان کلتوري ګډي جرګې مشر ډاکټر خوشحال روحي د غونډي په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د افغاني کلتور د خوندیتوب او بډاینې په خاطر د افغان کلتور د نړیواله ورځ د منځلو بنیاد کې خوده نو موري وویل
د دې اساسي مخه د چ موږ څنګه وکول شو چې موږ خپل کلتوري ارزښتونه ساتنه وکړو موږ خپل اقدمي ارزښتونه ساتنه وکړو او کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغه ساتنه وکړو څنګه د خپل تلاو د خپل لوی کور سره وساتي د دې ترڅنګ هغه یو ناسم انزور چې د غنانو په اړه نړۍ ته په ورسته وختو کې وړاندې شوې ده چې هغه یو ترهګری انزور دی هغه یو شډل انزور دی موږ څنګه وکول شو چې د خپل کلتوري بډاینې په وړاندې کول سره دا انزور سم کو
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین غلام نبی پر راهي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کار د چې د افغاني کلتور او ملي شتمنیو د ساتلو په خاطر په دې غونډه کې خاص تدابیر ونیول شي
نوموړي وویل
نه تنها وزارت بلکې د افغانستان دولت دا یو نیک اقدام بولي او په ښه سترګو ورته ګوري. زه امیدوار یم چې دا ورځ تلپاتې ورځ وي او د افغانستان د ملي شتمنیو حاکله باندې خاص تدابیر پکې ونیول شي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انورالحق احدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کلتور د ژوندۍ ساتلو لپاره دغه شان غونډې مثبت اغیز لرلی شي.
هر جامع کلتور ته ضرورت لري. دنیا اوس په طرف ته غوښته روانه ده، ګلوبلایزیشن غوښته روانه ده. ملتونه باید حق څه ځانګړي دي دوی په کلتور کې هغه تقویه کړي. نو په دې اساس دغه غونډې بیا د دغه کلتوري ځانګړتوب په ارتباط باندې د کلتورو د عناصرو د ودې په ارتباط باندې مثبت تاثیر کوي.
د غزنی والی موسی خان اکبر زاده په خپلو خبرو کې وویل که په افغاني کلتور کې د جرګې دود بیا را ژوندۍ شي نور کلتورونه به هم ورسره ژوندۍ پاتې شي.
زموږ حکومت ملا تړلې دي چې دا علامات یو خپل څه موږ نه واخلو. دا په څنګه ساتو ورو د لیداج د پاره زه د پښتونخوا ورو او د افغانستان ورو ته یو بل شی چې دلته هیڅ یاد نه شو هغه جرګه ده. زه جرګې یادوم چې هغه جرګې چې فیصله پرې وکړه
لخبر پختونخوا نه دراغلی پلاوی په استازی توپ عالمزیب مندیر په خپلو خبرو کې وویل د لر اوبر افغان د کلتور د ژوندۍ ساتلو په خاطر به ګډه مبارزه کوي. د افغان کلتوري ګډې جرګې مسؤلین وایي چې د افغان کلتور نړیواله ورځ به له دې وروسته هر کال د تلې د میاشتې په لومړۍ نیټه چې د سپتمبر د درویشتمې نیټې سره سمون خوري په افغانستان سربیره خیبر پښتونخوا او په بهرنیو هغو هیوادونو کې چې په ګڼ شمیر کې پکې پښتانه میشتي منزل کیږي. باختر ستوری گرانو میناوالو د افغانی کلتور د نړیواله ورځی په مناسبت نندارتون ته په دغه ریپورت کې تمکیږو. د افغان کلتور نړیواله ورځی په مناسبت د بیلابیلو کلتوري توکو نندارتون هم د ګډونوالو پر مخ پرانستل شوی وو چې د میناوالو د پام وړ وګرځیدو. د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون مشر زرین انزور د افغانی کلتور د خوندي ساتلو په خاطر دغه شان نندارتونونه ډیر اړین وګڼل. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغان کلتور په دغه نړیوال جشن کې دلته د افغاني کلتور د بیلابیلو توکو نمونی وړاندې شوي دي نندارې ته. کاغه ګاڼه ده، کاغه کالي او لباس دی، کاغه مثلا ځینې فرشونه دي، خامک دوزۍ چې ورته وي او نور بیلابیل شیان د خلک ګوري. زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې د خپل کلتور هغه اصلي توکي په تولید او ترغیب کې دا واقعا ډیره ونډه لري چې خلک یې واخلي، خلک علاقه ورسره وښي او خلک د کور په سینګارولو کې هم د دې نه استفاده وکړي. دا واقعا یو ډیر مهم کلتوري کار دی او د کلتور د پرمختګ لپاره خپل اغیز لري.
پروفیسر اباسین ایسوبزی وړاندیز وکړو چې که د بیا لپاره د کلتور نړیواله ورځ منزل کیږي پکار ده چې هر څوک په خپل علاقایي لباس کې ورته راشي. دا سیبه د هرې سیمې د کلتور پیژندګلوي اسانه شي.
د ټولو ګډون کوونکو ته د وړاندې نه ویل شي چې تاسو به په خپل قبیلوي کلتوري لباس کې راځي. کله یوسف زو خپل د خټک خپل د بلوڅو خپل نو داغه سره به نور هم پدې کې روح پریوزي، روح به پریوزي پیژنګلو په کوم یو بل تاسانيږي چې دا زمونږ د دیسی می کلچر دی، دا زمونږ د دیسی می دی. نو زه دا غړم چې د دې پیل پکارو او دا یو ډېر عظیم کارو شو چې دا هر چا دا سوچ را پیدا کړي دي. هغه خلک چې دی هغه زمونږ د کلتور د خواږه دوستان دي، زمونږ د کلتور په اهمیت بلکې هر یو قام د پاره د کلتور په اهمیت او په ضرورت باندې پوره پوره خبر
د خیبر پختونخوا اوسیدونکو زینب خان چې د پاک افغان د میرمن ټولنې مشري کوي د نندارتون په ګډون د افغان کلتور بیلابیلې برخې په غور سره کتلې وي مشال رادیو سره خپل خبري صدا رنګ شریکي کړي
زمونږ چې اکم دل تنن راتک شوی دی او کم پریزنټیشنز او شول مونږه دا ټول دا افغان قومي تو هغه ثقافت مونږه تو چې په هغه کې مختلف فلیورز او آغاز مونږه د خوراک دی کا آغاز مونږه جبه دا کا آغاز مونږه د موسیقي دا کو آغاز مونږه هندي کرافت سی نو دا مطلب ټول مونږه دا نه محسوسي کی چې مونږه سبل زی تراغلی او دا زمونږه سو مطلب هغه یو رنگ پکې خی دا مطلب افغانستان کې پختون قوم دی او آغا په خیبر پختونخوا کې جلین حالت کې زمونږه پښتانو خويندېرونه دي هغه مونږه هغه زمونږ یو والي خي
ځوان شاعر سید جلانی جلان چې پنندارتون کې خپل ماشوم بچی ته په چرمو جوړ واسکټ او ټوپۍ اخیسته و مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
په دې کلتوري جشن کې بیلابیل اثر نندارې ته خدل شوی سره چهار څومره ګوري عمر خونتري نه اخلي د افغاني کلتور کې د لاسي صنايعي چې دي په ځنګړي ډول د څومره خپل لرو څومره خیل لرو دا چې زما د ماشوم دی لپاره خو شوهر شاند خوخيږي ټوپه خوله د واسکټ چې ده دا هم زموږ د کلتوري او برخه ده په کلو ولسونو کې هم خلک ماشومان ته غونډي او دا په چرموج جوړ شوی دی بیا بیل خوند کې د میرمنو دی لپاره د نارینهو دی لپاره ډېر شان پکې دي نو ماته ډېر پزله پوری دي
په دغه نندارتون کې د افغان کلتور سره تړلې بیلابیل سنگرتو کې غالۍ لاسي ګنډل پښتو کتابونه او د وتلي انزورګر امدلار باب انزورونه هم نندارې ته وړاندې شوی اختر ستوری گرانو میناوالو د پروگرام په ورستی پیر کې مشاعره او موسیقي ځای شوی وو چې له مشاعرې نه مو د پروفیسر اسیر منګل غزل را بیل کړی دی
د ستر برب کې سړې بوزي د وختونو شاته خدای زدا چې سوي د دې ځینې تصویرونو شاته
وا ډېر
د ستر برب کې سړې بوزي د وختونو شاته خدای زدا چې سوي د دې ځینې تصویرونو شاته وها وها چې زمانه منی او خپله کوي وها وها چې زمانه منی او خپله کوي بیل داغلو نور سو نشته د خالونو شاته چې ستا د مخ کتاب لستلو ته اوزګار نشما خدای دې ما مړ کی د دې ډیرو کتابونو شاته چې ستا د مخ کتاب لستلو ته اوزګار نشما خدای دې ما مړ کی د دې ډیرو کتابونو شاته او زپ ساکی دومره مهنه ما نه نشم کوي زپ ساکی دومره مهنه ما نه نشم کوي غنی خپو يم چې سدي د جامونو شاته زپ ساکی دومره مهنه ما نه نشم کوي غنی خپو يم چې سدي د جامونو شاته او تسپيني واوري ګوري شنشنه دنګلینو ګوري تسپيني واوري ګوري شنشنه دنګلینو ګوري ته دې ته نه ګوري چې سکی کی د غرونو شاته دا چې ور ورته کوئی روکی وای سوخ لټوي زما د مینی دنیا وا د چینرونو شاته منګل کلوړ نه دې په ونه ټیټي هو مګنا د شاعرانو کډ لیدشي د لفظونو شاته
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي
اوس برنگ سوی جامی چرتا سپینو ما